د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هلی یو نوی ونی او یو ور بیا د لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم د دیونی په خبرونه کې به ووري چې سریلانکا ته د افغان کرکټ ملي لوبډلې پر لپسې ماتې او لاملونه د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو ته د مینوالو ګڼ شمېر غبرګونونه د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیل د پاکستان غوره لیګ د نهم پړاو پیل شوې سیالۍ په کابل کې د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالیو نیمه پیلوبي او په کاناډا کې د افغانانو له لوري د کرکټ د یوې رسمي لوبډلې جوړېدل په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو او په دویمه نیمه کې به د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ په وروستیو سیالیو د کرکټ د یو مبصر تبصره او مرکه درته خبره کړو له موږ سره پاتې شئ پیلې د افغانستان او سریلانکا د شلورزو سیالیو د لوبلړۍ کوو د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلورزو سیالیو لوبړۍ دوه لوبې هم وګټلې دویمه سیالي د فبروري په 19 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د دوه اویا منډو په توپیر وګټله په دې سیالۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبې پچه ګټلې وه خو توپه چونه یې انتخاب کړه سریلانکا په خپلې پاڼۍ کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 138 منډې وکړې بیا د لوبډلې لپاره صدیر سمری وکرما 150 او انجنیر متیوس 240 منډې کړې وې د افغان توپه چونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله عمرزي 2-2 نوین الحق او فضل الحق بیا یو یو وکټ واخیسته په دې سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپهونکو جوړه هم بدله شوې وه حضرت الله زازی ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازی په صفر وسوځېد لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا په لسو منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شو ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل دا سیالي سریلانکا د 22 منډو په تفاوت ګټلې ده د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنتو چې 28 منډې وکړې محمد نبی 20 منډې کړې وې د کوربه لوبډلې په توپه چونکو کې انجلا متیوس فرناندو حسرنګ او پټیرانا دوه دوه افغان لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه ترسره کیږي د ولدا چې سریلانکا په یوازنی ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د وروستیو سیالیو د ماتو په لاملونو له خپل یو مبصر او مل مسره په دې خبرونه کې غږیدلم نور مرکبه د خبرونه په پای کې ووري او اوس ورته د افغانستان د کورنی کرکټ پلور د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د ځل لومړی درجه ولایتي سیالي په درې ولایتونو کې پیل کړې دي یا دې ادارې ویل دي چې د وزیر محمد اکبر خان یو ورځنیو سیالي د فبروري په 16 نیټه د سی شنبې فورس پیل کړې دي او د مارچ په 10 نیټه به پای ته ورسیږي د سیالي په ننګرهار کندهار او کندر ولایتونو کې جریان لري په دې سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو ترمنځ 33 لوبې ترسره کیږي د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو د لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي په الف ګروپ کې کابل لغمان فاریاب خوست بی ننګرهار بی او سی بی 11 ځای پر ځای شوې دي په بی ګروپ کې بیا ننګرهار پکتیا لوګر بلخ کابل بی او چرمن 11 لوبډلو ته چانس ورکړل شوی دی د ولیدا چې د یادو سیالیو د تیر کال اتل ولید د ننګرهار بی لوبډلې ګټلې و اوس د نړیوال کرکټ په لور د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالیو نه هم پړاو اپیل شوې ده پهلې د سیالي د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ تر سره شو چې اسلام آباد لوبډلې ګټلې ده د لیگ چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د شپږو لوبډلو په ګډون تر سره کیږي ټول ټال به تر پهلو به پوری 40 سیالي په کې تر سره شي د یاد لیگ په ځینو لوبډلو کې افغان لوبغاړي هم اخیستل شوی خو د افغانستان د ملي لوبډلې د بختیاو پر اساس هغه په کې نشي لوبېدل یوازنی افغان لوبغاړي چې د پاکستان په سوپر لیگ کې به ولوبېږي وقار سلام خیل دی چې پېښور زلمو د نور احمد پر ځای پیرل دی د ولده شي د دې لیگ پهلو به د مارچ په 18 نیټه تر سره کیږي کاناډا میشتو افغانانو په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې یاد هیواد کې د میشتو افغان کرکټ لوبغاړو لپاره یې لوبډله جوړه کړې ده. یاد لوبډله د افغان کینیډین اتلان نومیږي او د افغانستان د ملي 19 کلنې او کورنۍ کرکټ ځینې مخکښ لوبغاړي پکې شامل شوي دي. د یاد کلب مسؤولین د افغان کرکټ بورډ ادارې پخوانی کارکوونکي نورعالم فرید، شراغ همکار او عابد صاحب زاده دي. یاد مسؤلینو ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې ویلي دي د لوبډلې کپتان یې د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی غړی مدیر احمد کاکړ دی. دغه راز په لوبډله کې خیبر عمر، ناصر عمر، اصغر اتک، محمد مشتبه، عبدالواسی نوری، جمشید میرعلی خیل، زکی الله سلطانی، زاهد شیرزاد، بسم الله علی خیل، روح الله عزیزی، عرفان سادات، محمد ریاض، قذافی پټان او عید الله رفیق شامل شوی دی. د مسؤلینو په وینا د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه یې هم پخوانی افغان روزونکي دولت زازای ټاکلی دی. د ولده چې تر دې وړاندې هم په ګډو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کرکټ او نورو لوبغاړو لپاره لوبیس کلبونه جوړ شوي دي. اوس د والیبال ډګر په کابل کې د والیبال غوره لیگ سیالۍ دویم پړاو ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې مسؤلین وایي دا ټول زنونو د لوبډلو ترمنځ د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالۍ نیمه پیلو به تر رسیدلې دي. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو زنونو اته غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. په لږ ګروپ کې یو مل بلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې یو ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینی هریوا او هندوکش لوبډلې سره سیالۍ وکړي. نالب گروپ څخه ام البلاد او سپینغر او نبی گروپ څخه بیا بوست او هندوکش بل پړاو ته لا پیدا کړی ده.
په ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د خبرونه په برخه کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو د ورستیو سیالیو په تړاو درته لومړی د څو مبصرینو نظریات خپرو او دغه وروسته به په همدې تړاو له پخوانی افغان لوبغاړي باطن شاه درمزي سره زموږ ځانګړې مرکه واوري. لومړی له افغان کرکټ مینوال او مبصر واصل ساپی اوروچی د افغانستان د ملي لوبډلې د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو غږېدلې ده.
اصلي لاملونه خو ډیر دي، کومک پرې وغږېږو، خو زه یې عمده لاملونه دلته وایم چې یو لامل د دوی د لوبو د دغه پرله پسې ماتو، یو لامل دا ده چې لوبډله سال سه مخکې اداوري وکړله چې لوبډله باید دی یو سیریز ته د تګ لپاره چې زی الته باید یو لس پنځه لس ورځې مخکې لاړ شي، الته لوبډله خپل مینس کې سره تمرینات وکړي، هغه هماهنګي، هغه یووالی، دا هغه څه دي چې په راتلونکي هغه لوبو او سیریز د پاره دغه لوبډلې هغه منفي او مثبت نقطاتو باندې د هغوی کار کیږي، هغه کوچیز او کفتان او دا ټول د هغوی ته ګوري او همغسې یو لوبډله کې انتخابوي او د هغوی هغه ویکټو ته په کتو، هغه حالات او کنډیشن ته په کتو یو یو لس کسیزه داسې یو لوبډله ټاکي چې هغه په میدان کې ښه نتیجه ورکړي. نو لاملونه یې ډېر پدې دي. یو لامل یې دا دی چې د لوبډلې ناوخته تګ مالته په سیریز دپاره. دویم دا چې د لوبډلې هغه مین پلیران چې څوک موږ په ډاډه یو لوبډله په ډاډه یو، کله چې هغه په میدان کې هغه نړیوال سټار مثال چې هغوی سره لوبیږي د هغوی هغه کانفیډنس هغوی جوړي، لکه راشد مجیب دا دوه زموږ د لوبډلې دپاره داسې یو لوبغاړی دی چې هغه موږ په ډېر حساب په دې باندې کېږي. د دوی نشتون همدارنګې په لوبډله کې موږ وګورو، زموږ لوبډله دغه شل ورځې تېرې شل ورځې لوبې ته چې وګورو د الونران لوبډله وه، باید لوبډله کې مسلسل یو شپږ مستند بیټسمینان موجود وي، د همدې تر څنګ دوه الونران موجود وي او درې بالران موجود وي. کومه وګورو موږ تقریبا څلور پنځه الونران لوبو. دغه لوبډله بیخي د دې لوبډلې هغه کمبینیشن بیخي جوړ نه دی. هغه دغه د یو لس کسیزه لوبډلې لپاره چې هغه کوم اصول او قوانین چې هغه نورې لوبډلې جوړوي هغه نورې لوبډلې کوي بالکل تفاوت سره لري. نو ډېر لاملونه دي خو مثبت عمده لاملونه دغه یو څو دي چې باید په دغه باندې دغه زموږ لوبې چې موږ وبایللې یو ډېرې سختې ماتې یو طرفه ماتې مخړلې داسې ماتې وخړلې لکه موږ چې بیخي اسان صاحب خبره پول ممبرشپ ټیم نه.
تاسو د افغان کرکټ د مینوال او مبصر واصل ساتي زر اورېده چې ولې افغان ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په یو اړخیزه توګه ټولې سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. او اوس به له بل افغان مبصر خان افضل اډوال نه واورو چې هغه په دې تړاو څه نظر لري.
که چېرته وګورو لوبغاړو رسیدګي دا حقیقت خبره ده چې لیټ ورسېدل، څنګه چې په کار و باید مخکې تللي و هغسې ونه شول، نو دا د کرکټ بورډ ضعف دی. د دې تر څنګ وشتنځای نه بم دا به مونږ ومنو چې سریلانکا هغه هوم ګراوند او فیسیلټیان دوی لپاره ډېرې زیاتې وي، ځکه د دوی په خوښه باندې ګراوند جوړېد، وکټ جوړېدله چې څنګه باید بیټ دوباره برابر شو همدار بیټنګ لپاره یا د بالینګ لپاره. ولې عمده لاملونه که چېرته وګورو د کرکټ بورډ هغه چارواکي دې دغې خبرې او دغې پوښتنې ته دا ځواب لري چې یاره زمونږ لوبغاړي لومړی په ټیسټ کې ولې ډېر ونه ځلېدل. نو د دوی جواب دا دی چې زمونږ لوبغاړي ځکه ښه ونه ځلېدل چې موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې. ولې یوازې خبره دا نه شي کېدله چې یاره موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه کړې او بیا دومره خراب لوبې موږ تاسو وکړو چې هغه د ټول ولس په قناعت بخښ نه وي. همدارس که چېرته ونډې ته راشو او د ونډې تر څنګ دغه شل اوریزه سیالۍ چې موږ ورپرې کړله او وربایم وکړه د سریلانکا هېواد ته، نو تر ټولو غټه خبره په دې کې دا وه چې کرکټ بورډ هېڅکله غلو بل ته داسې یو څوک نه دي ورمعرفي کړي چې هلته په هېواد کې او هلته په بورډ کې په دغې باندې خبره وشي یاره د افغانستان د کرکټ لپاره خاص تازولي کولای شي. نو ډېره غټه ستونزه اول په دا کې ده چې زمونږ د لوبډلو لپاره لوبډل مشر چې اوس د 500 حشمت الله شهیدی دی، او د دې تر څنګ تر ټولو بدبخته پرېکړه دا شوې وه چې ابراهیم زادران د ټیسټ او ونډې لپاره بهترین کرکټر دی، ډېر یو غټ کرکټر دی. امیدونه دا شته چې دا به د افغانستان لپاره ډېر ښه کرکټ وکړي په راتلونکي کې. ولې په روی لاس موږ د ابراهیم غوندې لوبغاړی د لاسه ورکوو، هغه له خرابه وو، هغه هم د شل اوریزو فرمټ ته راوستې، تر څو په ابراهیم باندې موږ شل اوریزه فرمټ لوبې وکړو. نو بدبختي دلته دا ده چې سلیکشن کمیټه بېخي ناکامه ده. دوی داسې یو لوبغاړی تر اوسه نه دی معرفي کړی چې موږ په هغې باندې اکتفا وکړو، موږ په هغې باندې باور ولرو چې دا به د افغانستان لپاره لوبې ګټي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
خان افضل ډوال مو اورېده چې د افغانستان او سریلانکا د وروستیو ماتو په لاملونو غږېده. درنو اورېدونکو، اوس د خپرونې په وروستۍ شیبه کې درته ځانګړې برکه خپرو، او دا برکه مو لکه څنګه چې یادونه وکړه له باطن شاه عبدالرحیمزي سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزي صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاند څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاسټ ورلډ کپ کې وکړو، 500 کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل، پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلانکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې د موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر ته موته وکړو. اولې داخلي سیریز کې موږ د سریلانکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به وایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ چې کوم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورې ټول ریسپانسبیلټي واخیستل. همداسې که تاسو وګورې د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ وو، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې، او دوه شل اوریزې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره ده چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیستوري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه د موږ په بالینګ ډپارټمنټ باندې وه. چې کوم حمید حسن موږ سره و هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول، د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بالینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي اوسېږي چې موږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کم په کار ده هغه سې نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی شي، خو یو علت یې ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډل هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګله دېش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نو داسې وګرتوور موږ نه ده کړی. یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي موږ خلک هم موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا سریلنکا چې د هغه د خپل کنډیشن د استفاده وکړه، نه کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آبو هوا سره بلد شي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده. بلکې کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی شي، او دوی چې سره کم وغواړي سره کم وکټې موږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونه کړل سره کم چې په کارو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورې د ټیسټ په درېمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونه کړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بول او ټول یو دوه سوه رنځونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسې برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر کې ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړی ده.
په شل اوریزو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ٹی ٹوینٹی کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېرو یو نیم کال کې د موږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې په لوبغاړي تیار نه کړې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دی هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شل اوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سړی کور کړی د شل اوریزو کیپټنسی پاړه. په کیپټنسی کې ما په نظر باندې ابراهیم ته ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کومه غوا تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکول، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لګو ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون اف د بیس بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په لونکي اپکمنګ فیوچر سٹار کې. خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت ده چې دا دواړه کور کی، او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3 ان 1 د تا ته فیلډینګ کوي، تا ته بیټینګ کوي، او دا تا ته بولینګ کوي. بیخي اپشنل ده که تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي، ایکسپشنل ده سره کم بولینګ کوي، سره کم لاین لین کې بولینګ کوي. کله چې هغه وکټ اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دعا کوم چې دواړه تعالی پاک روغ صحت ورکړي او ټیم ته راشي. نو کیسه او نور احمد کیما په نظر لا ډیر وخت تر څو دی غوي دواړو هغه ریپلیسمنت وسیږي.
په ټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوج شوی دی.
رښتیا هم د اشمد پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده. او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره کم یو اننګز وکړ او سره کم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه. نو د اشمد یو شی زه وایم چې د اشمد کنسرن ما ته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده. نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا به یو رول ماډل غوندې اوسېږي خپل انډیویژل پرفارمنس پاکستان او وخه کې شو دی کریډیټ اغستلو حق لري. نو همدا غسی بیا کدی ذمہواری حکم لري کله دی بایللو بایللو یلتونه هم دی تورګر دی د کوچ کپتان او ورسره کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي.
ملي لوبډلې ته د سو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري؟ نوې زدران او ساق رحیمی وسلو بل سره دی همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
ور نشل تیم ته دی نیوی الکان هغه سره کم چې نیوی الکان چې دی هغه دی هیواد فیوچر او دی کرکټ فیوچر سکی ور کوي دا الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه دا ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د چې باید افغانستان لپاره کرکټ وکړي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی دی نشل تیم کې په نو کې ورته موخه ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی 18 تو ورونه ارینج کړي دوی کوشش کوي بورډ کوشش وکړي چې دوی لپاره ان سی ای دا سیمونګه کوي چې ته د سیو منظم ان سی ای ولرو هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې حکم ریکوایرمنټ چې دی کرکټ دی حکم فیسیلیټی چې دی نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ او نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه دی 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 د تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا ده خپل نوی الکان 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کوم را روان دی هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی ده نو دما په نظر باندې دی هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوی الکان لپاره دوی سر چوکي دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومېسټک کرکټ کې په هر فارمر کې پرفارمنس کوي هغوی ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغوی ته جای ورکړي ځکه چې همدغه کرکټ لوبغاړي دي که موږ او تاسو بله خبره زه وکړم که په ټیسټ کرکټ ته راسو د افغانستان لوبډله همدا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کېږي دغې نه خو موږ اوس آؤټ دي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کېږي نو د افغان لوبډلې لپاره زما په نظر دغه ښه وخت ده دوی وکولی شي چې د ټیسټ میچونه ډېر زیات ارینج کړي د نورو هیوادونو سره والکانو ته چانسز ورکړي تر څو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیسټ چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې په شپږم موم اتم پوزیشن باندې موجوده اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه زیری وي ځکه ته چې څومره ښه په ټیسټ کرکټ کې ځلیږي هغومره به د ای سی سی او د دنیا والو تا ته پام کېږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي زه زما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اګریسیو کرکټ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی که هغه تا ته په ونډې کې شل اوور لوبې نو داسې یو پلیټ فارم تا ته در پی په لاس باندې چې ته وکولی شي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ شي همداسې که په ټی ټوینټي کې هغه د سرکل شپږ اوور لوبې نو هغه کولی شي چې تا ته یو ښه پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو زما په نظر به همدغه پوزیشن ښه ولې هغه ته لږ فوکس کول پکار دي لږ په وکټ ریټ کول ورته پکار دي او لږ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل ورته نه دي پکار نو بال څومره دا په میرټ سره ولو به هغه مربه د رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تاوی لري چې د ډیر وخت نه موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخکې راسي دما په نظر باندې په ټی 20 کې د نبی ندوی دی ونډاون پوزیشن استفاده وو کې دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کته کله چې انزمام کوچو نبی ونډاون تر کوس کړه ونډاون پوزیشن تر اوسه وو د هغه د رزلټ هم خو او د نبی دغه کېده د اخري وخت هم دغه ورلد کپ هم بیخي راندې دی نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه رسته دومره ډیر کرکټ وکړي چې د بل وا کپ اور لاړ شي نو کوم دا اخري وخت کې موږ دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ونډه کې موږ کنسرن د همداسې پټیس کې هم کنسرن وو نو د غالکانو ته خیر د وخت ورکول په کار دی او یو صحیح پراپر بیټسمنانو ته دلته پوره چانس ورکول په کار دی تر څو دغه یو څه چانس ورکول شي واته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول شي چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کی داسې نه کیږي چې د وم بیټسمن ته په ونډون راکوځو کله بیا ونډون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسی دلته من ته نه راځي نو د ونډون پوزیشن لپاره تیم ورکول په کار دی او دا په کار دی چې دوی په ډومېسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه که تم ونډون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې ته په نټ کې په نوي بال باندې پریکټس وکې یا په میچونو کې وام میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومېسټک کې کم کرکټ کوي نو ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته نو دغه ستونزه به همداسې دوامدار اوسېږي رښتیا هم چې د ګربز لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو دما په نظر دوی رسته هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دی چې د بدن د کوم مسل دی یا کوم عضلې دی دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خدا د چدی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کی هغه څومره چې دی وکول سي چې بیا ته د افغانستان لوبډل لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي انسان پر ماشين غو نه د چې مسلسل ټول عمر بلګي او سیږي. نو د سره یو بل شی هم ضرور دی ما په نظر دی بورډ لپاره بورډ ته په کار د چې د لیگ پالیسی جوړ کی هر څومره چې دی وکول سي چې د هغه لیگ په د الکانو باندې محدود کی او عمر به دوی په نېشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس کوي. نو په دې لچین نه اخري می د الکان خبر کوم کی اخر ریزلټ ټول لري
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو د میدان د ونیز سپورتي خبرونه دلته بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
وما ورځ د ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربه يم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي، او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته ښه خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. په زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دري. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
طالبان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درو نړیواله څل لاسته نه ورکړي.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارت هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارت ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي، او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې دا یو داسې دغه دې شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدن شرایطو پر اساس امارت اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوریزو رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی، وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي، د تصویرونو باندې ټول وخت مه تیروي، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکړي چې دغه عکسونه ټول ته په ساور کولو باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دا پروسے لپارا شی پرسنیو باندی چار پرسنیو باندی اشار پرسنیو باندی بندیزونا نور کم زیاد شی.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغیو طوفان کرونا ختمه شوې، خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغیو 1516 کسان وژلي دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیمه شي. دا ښکاري چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې، او د مکې مکرمې د والي او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جمعه د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عربي امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي، او دغه نږدې اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تېر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل، او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري، او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کړه چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مې ویلي د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول، او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالكبير کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابې، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرانسو ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وه، هلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړې، خپلې موضوعي دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لا نه درلودل.
افغانستان لپاره یو پروگرام او اجنډا یو بریفنگ باید په آخر کې کړی، دا دوی ونه کړ.
علي از اخکاری چې دوی خپل په غجنه کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کېږي اما زخمي مارته پاتې کېږي، دا نور هم خطرناکه کېږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخکې شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلخو داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولې چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 او 15 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلود، بالاخره لکم تاثیر برخمنه تیر شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبه شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت وو. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وې. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتی انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړې او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای.
راډیو د دې نه یاد کړم چې حقوق ځان یې نه
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلی چې د دوه هیله ناست نه څه هیله مندې لرلې
نو د خود د حقوق په اکلا د خود د مکاتب په اکلا د د د راتلونکو د کار او د خلکو د پاره د کار د زمینی د برابر او په خاطر باندې ډیر پختنه وي خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډیر پختنه بې جواب پرې خو دی او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلې وي دوی باید وضاحت ورکړي وي خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې و
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
پدې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساتت باندې د افغانستان د ستونزو او وسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی خو په راتلونکي کې دا دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې کمی کړي چې په اوسنی وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي
حضرت دوی د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یې نه چی
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي ترڅو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی هغه شرایط یا هغه بد وسه چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغه غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډې موږ ډېرې تجربه کړې
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوه ناسي وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات وارزول شي بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهداف نه ټاکل شول که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړیتوبونو کې دی خو د چارو شونونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې ویلي د ازادي راډیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران به راغتل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزدک کړل
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو بار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پرې خدو لامل خبريالان ملامت کړل
سنه یو والا تحسن دایر پرېغ دی لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا ته تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته تصویر کول باندې
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
موند پر سنیو کی د ټلویزیون د پاره ویډیو تاټکل او د شانتی پر رادیو کې غټ او د رنګ په نور رسنیو کې یا پنځوري رسنیو کې انور تا اټکل ورو نو ز فکر کوم په دغه بسری تو کوبانی بندیز لگاول دا یو ډول لابی کول دي د پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې شار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او که څه افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 2,40,221 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواب کې دی ورته او زه غوسه مطمئنیم چې تر یوه اندازې پورې به شوي. خو بیا هم تشخیصي وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمېره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپور ته شول چې زوی یې تری پوځیانو لکوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خبر درې د غافریده اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادره کړی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل دی قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای بلکې دا عمل دی دوی دا تسلیم دی دوی به سبب دی دیسې چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایل خو ښاغلی عباس پوښتله چې آیا دای د حکومت دریځ هم دی کنه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي خو ځانګړي استازي آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلاو فعالان ویلی داد طالبانو ترواک لاندی افغانستان که دا امنیت اخکارندویی که چی یو کس دا پیسول خلطی سر اخکارا کابل که گرزیده شی خوگانو نور فعالان ویلی دا د کورنیو چارو د نوی وزارت اروند پارک ده او د پیسو پرندوکه حمله و طالب سره ده مگر برعکس کابل او ولایتونو که د پیسول پار غلاوی لا هم په شدت سره روانی دی دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت وو چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنې زده کړل
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیره یا دودیز هوټل د خوړنځای په څېر برابر شوی فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د ښه ترسراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه یې د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په یولسم ځای باندې مقام ګټلی دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې دیرشم ځای خپل کړی و پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډېر خوښوي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانۍ او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه یې د پخوا په څېر ښه نه دي
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه څېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په اتو ورځو کې دننه مړ شوی دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسوو لومړی به یې کمزوری کړ وزن به یې ورکم کړ له حرکته به یې وغورځوو بیا به یې د موږکانو سږي هډونه سترګې ستوني او ماغزه وځپل حتی له مرګ یوه ورځ د مخه به د موږکانو سترګې ته کسپینې واوښتې او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې لسید شنواری سره د ازادۍ لپاره مهروي.